ناوې پاکله دا خبرې ډیرې وي چې ځینې پال په نیک شګوم نیسي، خو ځینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ویستله، اوس ته څو کال کېږي هته د پلار کری نه پرېږدي. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی. البته
نن هم دا موضوع څیرو ملتي هم وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کیږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي، که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي، نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله چې لای نامزد د سیمې بیا د خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي، یعنی څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي، چیرته حادثه څه وکړي، دا ټول د دې جلې په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې پای قدم ښه نه و. د کسان یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلې چې کله بیا هغه واده شوي د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري، اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وایي چې د دې قدم ښه نه و. زموږ په کور کې چې کله راغلې مونږ بختۍ راغلې او ډېرو ستونزو سره مو سر شو، نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. علم، تعلیم او تشن ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي، دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دي. علم یعنی فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې، دوی ټول له علم نه بي خبره دي، او دا ټول د هغوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګیوالي کیسه کوي. وایي له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزد کړله، د هغوی په کور کې خسرې مړ شو. چې کله خسر مړ شو، اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم دې ته دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له ده هر څه نه محرم کړې وه، او خپله د خاوند هم ډېر پې سخت ګیر وه. اوس چې کله یې بعد له څو کلونه یې واده کړه، خپل کور ته یې بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم، هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه، او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد منه کېږم. چې کله یې واده کړله، اوس هغه خپله په پوهنتون کې به اول له پوهنتونو درسونه د شینو نه یو ویستله، اوس ته څو کاله کېږي هته د پلار کری نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي، او ډېرو مشکلاتو سره سر د دې قدم خراب و. او یعنی بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې، یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده، او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه. د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پیښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسی نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پیښه کېږي، د کوژدې پیښه، او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي، د دغه کوژدې روزی سره تړاو ورکی یا پل به بخت بولی نو دغه پیشه د دې قدم سره یا د دې پل سره تړل یو خرافاتی فکر دی او د خرافاتی فکرونو دلته خورا ډیر دی د ډیر لوس کسان د خرافاتی فکرونو منی په خو پیشه نه وسه درغله د پیشه وسه په خو څوک نو بیکاران او زغه بیکاری لازمي کسان د دغه خپلو خرافاتی فکرونو زیږند بولی لا بیا هم پر کسان چې د ټولنې کې بیکاری زمينه برابر کړي موضوع نور برابر یغه نه ملامتي دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل ایست تړاو نور سر لري هغه ته مسائل راځي کی اوس هم ډیر فکرونه ډیر لوستي انسانان ما لیدلی چې فعال پر بد قدمۍ پر ناشتوب دی یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دغه انسان څه د پیښو سره ترافیکي پیښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ او د ناروغي پیښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا ایست تړاو نه لري په معقول انداز دلته د عقلانیت ډیر ښکته درجه کې دی او د تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه په خوالي ته نه رسیدلی ټول کې چې دا د پیښې یا د بدی ورځې چې د کور غلي आवाज د دیل وږي راغلي نو الته هیڅ څوک سر چلن نه لري بل هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي بدلته هستوي کورنۍ نه دی دلته فراخ کورنۍ دیاره کورنۍ د شل غړي لري د ټول له بعد چلن سره مخامخ کېدل د هغوی ټول بدی زغمل د هغوی ټول سپک سپور زغمل د پیغور او د هر غړي مسلې د غولو مسائل په پل پورې اړه نه لري او څوک د پل سره هر بدبختی تړي
یو میرمن چې نغواړي نو مې په خبرونه کې یاد شي وای اوس درې لونه لري خلای هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم خنه وو زوی مو ناروغ شو او کور ته بے وزلی راغله هغه د ځان پاکله وای
سل فیصد دغه هغه شاید ما خطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم پاره ټولنه کې سيزه اوسېږم یعنی الله ته د یو انجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل شوی وي خو ما عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي فقط دا پالي چې ولله دغه ښځې سراسته ودرې د دې بخت څومره کار کوي او کچېرې خپل هغه بخناک قسمت ونه لري که هر پېښه واقعې په کور کې منځته راسي په اصطلاح خاونه بیکار سي او خاونه معتاد سي تر ټولو قصوروات یو مېربنه ګړي هغه ښځې نه وي ښځه ورترغلې د ټولو هغه د دې تومت په دې پوري تړي او په زمون کې وخت په تیرې دا سره دا دومره بد سلوک سرکوي ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند کوم هغه عزت ونه ګوري دا هغه قدر دانه ونه ګوري نو په دا کور کې د مینځ په صفت او سیږي او په زمون کې هغه ښځه چې مقصد دا تور بخصه دوی نو مور کړی د سیده به قسمت مشکور تراله کور ټوله را ټوک ټوک کوي البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي چې موږ دا ښه سره کوم ښه چلن کړی د کنه د کړی دا خو نه د خدای پیر شې سر مینځ راځي دوی دا ټوله قصوروات د شزه مربوط کیږي او کچیر شزنه اولادونه اوس هم هغه د بی قسمت ده نارینه اولاد کوونه لري دا هم بی قسمت ده یعنی هر تومت سی وی هغه په دې پوری تړل کیږي کچیر خاونه مرسی یا په اصطلاح خاونه موتاسی یا خاونه بیکار سی یا هم خاونه بل د خپل خاننه سره یو بد کوي تا ټوله الزامات په یو شزه پوری تړل کیږي د شزه په نوم یو خالی نسخوره پیاله ده
تاسو اشاره وکړه چې خپلان دی انداز کې میرمن ولډل یاست یعنی د خلکو د بدو فکرونو قربانی هستی د خلکو د غلطو عقیدو قربانی هستی چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چکیږي میرمن ګرامګنی خدراتو مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی هستی
سخپل سره کله را واده سولم خاون مې یو کال مخکې لا نو اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود کله چې زو جبري ورته را واده کړم نو دوی کمسینه هم و ډیره کمسینه و پلار مې په کور کې نو ټول هغه مسولیت ټول د مشرانو انا او داسې د مشر او د دوی په لاس کې کله سره واده کړم نو هغه خاون سه هر بر خپل ما سره کوم ظلم کوي یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زموږ ولو دی به هغه بد شګون ما ته راوړي دا بد شګون خانه مې ده سیدا مې واده کړ خا هغه نارینه مو ده سو وخت په تیرې دا سره سی هغه بیخي خپل حافظه د لاس ور کړ لور مې پیدا سوله نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سه دومره غلط استفاده کوله پرشته ځان سلیر وی ساته په ولاړو نه به د شپې خوب نه به د ورځې خوب چا به دا نه ویل ستام د یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو
ایلات دا و چې دا بدشګو مدارغ لدی موږ زوی مریس
خیر یس یعنی دا ټول تومت په ما پورې وتړل سو زوی اولو نو وسم دا سره اولو نو وسم دوی په دې خبر ته سي زوی میا غري په نشوي یا په غلطو کارو باندې روش ده خوده یغه وخت دغه نه ظاهر وي کله سي شزه را وادي کې بیا نو شزه سي په هغه پورې وتړل بیا نو ورته وای ولدا ټول قصور واته شزه ټول قصور شزه تراجي کې
څومره بد وضعیت به سره وسه او څومره سخت در باندې تمامیدله؟
ډیر بد حالت سی کله تا جبری را ټینګوي او ستا سره جنسی تیری کوي او په زمن کې ستاسو هر ډول غلط استفاده کیږي او کله سی تر وځي سی زه کوم قصور نه لرم، زم د یو مسلمان اولاد یم، زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشرانې تا تره ولاړیږي په تا باندې تومت لګوي، ورزه دا ټوله قصوروات ته دا ټوله ملامت ته یې زموږ سرنګ ورک، نه دې طلاق ته پرېږدي، نه دې خپل کور ته پرېږدي، دلې به ورته ووسي څلور ویشت ساعته دی په چوپړ کې اخته یې، اما ته به اس اح نه کوې. وهل کوټلې را کړې دي، داسې یو غټ لرګی وو په دا سراو کې لیدلی وینه، دا کور باندې ټکوي، داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی کور او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي، دا دوړې ایسته کړې، دغې را واخیست پښې او لاسونه را تک شنه کړه، دومره سخت یې ووهلم، دومره سخت یې ووهلم، اخر زه د هغه تخت لاندې سولم سې ځان مې خلاص کړ، سې د تخت لاندې سولم دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه یې، لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ، په دا حال کې ما کار هم کوي، ولاړ سوم کار په هغه مازیګر کار مې وکړ، او کوم مسؤلیت یې ماته را د غاړې کړې وو هغه مې په وخت سره سرته ورسوه. دومره مسلمان وو سې راته ویلي وه سې یو ملحم ته ضرورت لرې، یو دوا ته ضرورت لرې کې نه لرې. فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم، درې هفتې وخت ډېر دی، درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاژه.
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي، ظلم زور چې ته بد شګوموي له واده وروسته د موږ زوی مریض ده، تر اوسه بیا هم دا حالت همداسې روان دی؟
دا حالت دغسې روان روان و، دغه وروسته سې وهل کوټل یې ډېر سوه، دا درېمه ډور سمې پیدا سوله چې غاریب غاری ولې وایي، دغه د بد قسمته ده، دا خپل یې دغسې قسمت یې موږ خو ایسته نه دي ورکړي. بیا دا لور سمې پیدا سوه، یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشحاله سې مړه مرست، کله سې یو خوښې را ولاړ سې او وایې سې یا د المسی ښه د سې یخې ووایې مرستې نه ژوند تا به څه باندې وکړي. یو مور وم سې را پټه مې کړه او د ځان سره مې هغه کړه، بیا د هغه وروسته سې زه په خپلو اولادو باندې وډاره سولم او کوچنیان مؤمنان وو، ځکه زما روحي فشار دومره خراب سو سې خپلو اولادو خپل د ځان مرګ مې غوره کړم، یو سې باید یو داسې چم وکړم نور په ازادي نشته هېچېرې مې نه پرېږدي. دغه وروسته مې غلنۍ بس داسې پلان وینوي سې باید ولاړ سم په شپو باندې، شپو باندې سې ولاړم، کله سې حالت زما پلار زما کوم حالت ویلی، زه په ډېر بد حالت کې وم. د هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ، هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړ، طب مې ووایه.
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وایې؟
واده وروسته سې د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا شوله سې زه په ډېر بد حالت کې وم، او دلته خاون نه پرېښولم، دلته خسرګنۍ یو رقم تهمتونه یو رقم خبرې هر ډول سې یو بدنوم به په ما پورې به یادېدي.
که داسې راته ووایه چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې، څنګه د مقاومتو سره وکړه، څنګه ژوند ته دوام ورکړه، ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه؟
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و، ځکه کومه وضعیت سره سې زمه خو ما دا فکر کوي سې ښځه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې، کله سې هغه د بل کور سې بیا د هغه کور مسؤلیت یې کې ور ورته اچوو کې ژوندی پرېښوله د بل کور مسؤلیت یې، ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاری سوی سې. کله ما دغه وضعیت ولیدې سې هغه بیخي را ولاړ سو، نه په ټوپک نه په لباس و نه په بې حیایي و نه په مرګ و، زه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم، یو کس و همکاري یې وکړه، فقط دومره یې راته یاده کړه چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم. زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و، هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې، ته بیا کوی سې یو ظیفم ترلاسه کړې، زده کړه ما هر څه هېر کړي و سې، کوم درس ما ویلي زما سه هر څه هېر و. بیا سې زه د پلار کره رالم، ما خپل پلار ته یاده کړم، زه اول کوچنیوالي سه د زده کړې ډېر شوق لرم، غواړم سې خپل علم ته دوام ورکړم، او خدای بخښلي بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ، زه په نم سیم کې کښېنولم، کله سې زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم، دغه ځیګر به د شیدو سه داسې کلک ودرېدې، د قلي به ملنده و، ما به د شرما دغه صنفیانو ته نه سوای ویلی سې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې، زه سې به کور ته راکړم، بیا به ما کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې، موږ ورې ورځو بدي جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې مې سې بس غمله مې قلم کتاب کتابچه زما سیر کړی و چې زه باید قلم څنګه ونیسم څنګه خط ولیکم. قسم په خدای کې زما قلم زده و چې زه څنګه ونیسم. بیا هغه وروسته چې دا حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کوو. کله چې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سوله نو ډېره به مو رواني حالت خراب سو. خدای بخښلی بابا به راته یاده کړی زه یې زه درسره یم خپل زده کړې ته ادامه ورکه هر څوک سیار څه وایي هغه دې وایي چا په کیسه کې مه کېږه زه درسره یم هر شی ته ضرورت یې زه درسره د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوه دغه دې مکتب یې خلاصېږي. په دغه طریقه چې مبارزه مبارزه سره زما دولسم خلاص کړي دغه وروسته بیا قابلګي مې شروع کړه قابلګي مې خلاصه کړه هغه پرټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ماته اجازه نه راکوله هغو سې به هره وارد زما په کامیابي خبر سولی دا خو بیا مخته ولاړ باید دا مخکې له مخکې را وګرځو خاوند مو دغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ بیا ما سټي پونځه انتخاب کړه امادګي مې داسې مکمله نه ونیول راغلم امتحان سانه شروع سوله زما ریزلټ راووتې چې دا د کامیابه سوې ده ټي پونځه تاسو وروستون دی خپل ته پونځي ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه یو کیسه ده چې هر ځل یې زره په یادو ډېر دردوم کېد.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او آرام ژوند ولرې ډېر زیاته مننه. ښه وخت درته غواړم اوس.
مننه ګرانه سلامت اوسه الله مو مل شو.
د موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چې د پیخو پړه د نوی ناوې په قدم پورې تړل کیږي اسلام په اړه څه وایي له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلې
دا مونږ ډیر اوریدلې دي په خپل مولې دلې دي اوریدلې مودي چې سړی مثال د خبرې واده و چې ناوې راشي سبب دې کور کې و حادثه کیږي نو به و چې ولا دا خزه بدبخته و او دا خزه دسی و دا خزه دسی و اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي خو د دنه علاوه کمن او تاسو متوجه شو اساسي خبرې ته اغه اساسي خبره ده چې مونږ په دوامدار شکل کوملایان دي ک انجنیر صاحبان دي ک د ټولنې نور وګړي دي البته دا مونږ به ومنو چې ټول وګړي البته زنان نو ته په یو سپک نظر قایل دي په یو کم نظر ورته قایل دي زکه چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده دا خو د شته نظام لخوا نه ده مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده نو موږ ولې دغه خبره به په دې انداز ولې نه کوو چې را دغه واده وشو چې موږ یو چې دغه خزه راغله د فال نیک نو د بدو زکه د حادثه وشو ولې دا نه وجودي سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر ده دا یو محروم قشر ده موږ ګوته هم دغه سنانه وتنی ولې ده نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک ده چې هغه وایي چې تاسو هیڅ کله کټوله دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي خو مګر چې الله پاک نوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسولي او کچر ته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته فائدہ ورسوي تاسو ګټه ورسوي او مګر الله پاک تاسو دغه فائدہ او ګټه نوی لیکلی تاسو له ګټه او ضرر نشي رسولي مګر ګټه او ضرر د چا پلاس کیدی هغه د الله پاک پلاس کیدی نو په دغه کم زنه اولی زنانه مونږه ملامت کو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات واردیږي او دا ډیر د والدینو لخوا هم کیږي د باندې زړه دواړه طرفه ملامت کو د دین لوخوا دغه تبعیض کیږي ځکه چې ماشوم منګه ولرو من کوشش دارم چې په لور باندې تعلیم وکړو په زوی باندې تعلیم وکړو که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې تمور او پلار دواړه په شریکه زیاده وندلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو وسو مکاتبونه باندې د بدبختانه خو کله به چې دوه مکاتب ولاتله او را بغله کده خور به مخ خراغله کور د نور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه چې روړ دی راشي هغه سره به یو ځای جوړه وخره خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه چې خور دی راشي ته وسره جوړه وخره ورته مهمه نقطه ده دا یو اساسي نقطه ده تبعیض موجود دی هیڅ کله یو خور همیشه د اورور هغه بوینا کی هغه د دوزو نه ډکه جراب وینځي په ګرمۍ کې په سخت حالاتو کې خوله شوی جراب وینځي آیا موږ او تاسو لیدلی چې یو ورځ یو اورور را پاتدل د خپل خور سری زور کړي ولې موږ له داعب ښکارا شي ولې موږ له دا شرم ښکارا شي ولې چې هغه اسلام مبارک دین ترڅو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی موږ په د باندې وشرمې کو چې زه خور له سر زور کم یا زه په د باندې وشرمې کوم چې زمبر منی سره کور کې همکاري وکم نو دا شرم نه دی بلکې دا زموږ جهالت دی دا زموږ حماقت دی دا زمونږ د دین نه خبرې ده او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي، یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له دې رجوع وکړي او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوي دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته یې نه پرېږدي او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څه وکړي په دغسې وضعیت کې او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د ده په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی یم په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجراوي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي. دنه خو ګیله نه شو کولی. را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغوی د مبارزه وکړي، هغوی د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې وایو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي. دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه د پاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به یې مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنیو کې چې د الله نه وویرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغې شرکي الفاظونه او د دغې شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک ورسره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغه نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکړې او ده به دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ. تاسو هم ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم. لازادې رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونې ته خره خلاص. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاده د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپل دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت ته د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنې دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن للمر څخه په دوبی او ژمی کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی، او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتره دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 10 کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي، یعنې په یوه کال کې راګرځي، او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري، چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادي
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خراغ لاست وایم، او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیل شوې، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچې راو پیژني، او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچې په یولم ایرو آسیا لوی وچې دیږي. زو او د درس پورا بیان لخون کی اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو لډلې څخه ده، چې په متدل سیمه کې پرته ده. د دې لویو وچی شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانی سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لویو وچه چې د اورال غرونه، د اورال سین، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوه،
او لویدیس ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د اسیا لوی وچې سره نښتې ده، او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان اسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لویې وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی، او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 242,602,600 تنو ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي، زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو وېشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزي برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی، او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده، او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده، او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنې په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچ ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګال وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
کې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافیې درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوه شو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایي ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیرې تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایي برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالې هم وینئ چې ډیر جګوالې لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایي باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنې خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 4,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی شو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې یو اشاریته برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی، چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري، نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنی برخه کې یې ځړوبۍ هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرونه ته واګیست. و مو ریدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغه مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي پراتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د ون ټولګي زده کوونکي به پراتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او هونکي به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بول ولی چې یادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي، دا چې دا کانال د چا په نوښتو کیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله دا د هونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
Lalayo gul mera darat شیر.